زما دا خواهش ده چې د خوست کې د کرکټ سټډیم ولې نه جوړېږي؟ یو کال کېږي چې کرکټ بورډ وایي چې جوړوي خو نه جوړېږي.
دولت څخه تقاضا لرو، لکه وایي چې موږ د مولسي پاسمونه یا اربکیان دا کسان وګوماري او دا ښه سمسم اوسلحې په لاس کښې ورکړي چې یا دولت د طالبانو په لاس کښې راسي یا د دولت په لاس کښې راسي.
د پروګرام اوریدونکي اکرام الدین پروګرام ته ایمیل رالېږلی او لیکي، ایران افغانستان ته د خوراکي موادو صادرول بند کړي او له دې سره د ژمي پر مهال نرخونه جګ سوي او خلکو ته یې زیاتې ستونزې پیدا کړي دي. تر دې مخکې هم اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې د دې ستونزې یادونه کړې وه. په دې اړه مې د سوداګرۍ او صنایع وزارت له ویان وحید الله غازی خیل څخه د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې د ایران د دې اقدام تاثیرات به پر افغانستان څه وي.
ایران یوازې په افغانستان باندې دغه تاثیرات نه دي لګولي، یوازې افغانستان ته خپل صادرات نه دي بند کړي، ټولو هغه هېوادونو ته چې ایران خپل صادرات لرل بندیز پرې لګولی دی. او افغانستان ته چې کوم شیان رالېږدول د افغانانو ژوند به متاثره ځکه نه کړي چې مونږ په یو هېواد باندې متکی نه یو، په ایران باندې چې ټول شیان خوراکي مواد زمونږ د ایران څخه راځي او که دا بند شي نو مونږ به دلته متاثره شي او زمونږ ژوند به او زمونږ تجارت یا اقتصاد به د دې نه زیانمن شي، ځکه مونږ له نورو هېوادونو نه دغه شیان راواردوو له پخوا نه. په دې کښې دغه کومو صادراتو باندې چې د ایران له خوا نه بندیز لګېدلی دی په دې کښې تیل او ګاز شامل نه دي. په دې کښې اوړه، غنم، بوره یا غوړي، فولاد، دغه شیشه، غوښه، دغسې شیان په کښې شامل دي.
غازی خیل صاحب، له شلومبو څخه رانیولې تر نورو لبنیاتو پورې، دواګانو پورې او شامپوګانو پورې دغه شیان به اکثره له ایران څخه راتلل. تاسو فکر نه کوئ چې دغه بندیز به خپله د افغانستان کورني صنعت ته وده ورکړي او د ودې زمینه به ورته برابره کړي؟
بېتول له شکه دا به کومک وکړي، ولې خپل تاثیرات به هم ولري، یعنې مثبت اړخ هم لري او منفي اړخ هم لري. خو لکه څرنګه چې ما وویلې چې مونږ په یو هېواد باندې متکی نه یو او زمونږ دغه واردات نسبتا صادراتو ته ډېر زیات دي، او ایران چې دغه بندیز لګولی دی اوس به زمونږ په جنوبي غرب په خاصه توګه په هرات کښې به زمونږ صنایع ډېره زیاته وده وکړي. هلته هغه کمې فابریکې چې دي، کوم داخلي تولیدات چې دي، هغې ته به خلک رجوع وکړي او هغه به واخلي. پخوا خو داسې وو چې هلته نه ایراني توکي ډېر زیات راتلل، هغه به نسبتا افغانیو ته ډېر ارزانه وو، یعنې که افغاني تولیدات به په هرات کښې په 200 افغانۍ وو نو ایرانی به په 100 افغانۍ وو. نو همدا علت وو چې داخلي متضرره کړي وو، هغه د خپل سیوري لاندې راوستي وو. نو اوس به داخلي تولیدات هلته زیات شي او خلک به ورته مراجعه وکړي خپلو داخلي تولیداتو ته. زه فکر کوم دغه به یو تاثیر ولري.
تاسو ویل چې افغانستان له نورو هېوادونو څخه هم پر وارداتو باندې غور کوي، له نورو کومو هېوادونو څخه به تر دې وروسته افغانستان خپل واردات زیاتوي؟ یعنې هغه بدیل تدابیر څه دي؟
مونږ له پخوا نه خپل تدابیر نیولي وو. زمونږ سوداګر چې کله له کومې ستونزې سره فرضاً په کراچۍ کښې له ستونزې سره مخ شي، بندر عباس ته مراجعه کوي، که چا بهار کښې خدای نخواسته مخ شي گوادر ته یا دغسې نورو لغو ته تجار مراجعه کوي. هغه خپل تجار د خپلې ګټې لپاره خپل بدیل وخت سنجولی. اوس مونږ زیات غنم، اوړه نه له پاکستان نه ډېر راواردو، نه له ایران نه، بلکې له قزاقستان نه راوړو. قزاقستان په دنیا کښې څویم هېواد دی، درېیم څلورم هېواد دی چې ډېر زیات غنم اوړه لري، هغوی یې راته راکوي. غوړي زمونږ له دوبۍ نه، مالیزیا نه راځي، کاغذ هم زمونږ له مالیزیا نه راځي، او دغه اوسپنې چې ده له اوکراین او روسیې نه مونږ کېدای شي واخلو. نفتي مواد خو بې له هغې نه په دغه بندیزونو کښې شامل نه دي، هغه خو راتللی شي. نور داسې خاص شیان، غوښه ده، غوښه مونږ ایران ته صادروو، بلکې له ایران نه دلته نه راځي، ولې که راتله ډېره کمه به وه. هغه غوښه چې مونږ زیاته راواردوو هغه له برازیل نه، امریکا نه، هند نه، دغو ځای نه راوړي. صنعتي ماشین آلات زمونږ یوازې په هرات کښې چې هغه د هرات خلک به مهاجر شوي وو، په ایران کښې کار کړی وو، هغه مشیندي به دوی هلته لږ کاروله. نوره زمونږ مشیندي په کابل کښې او په نورو ولایتونو کښې چینایي ده، هندي ده، جاپاني پرمختللې ده، اروپایي دغه ده، ډېره زیاته مشیندي ده، دا کارېږي. نو زه په ټوله کښې د دوی دغه کوم شیان چې دي له دې له پخوا نه زمونږ یعنې سوداګرو قزاقستان ته مراجعه کړې ده، مالیزیا ته، پاکستان ته، چین ته، هند ته، له دغو ځایونه اوس دغه شیان راواردېږي افغانستان ته. نو ځکه په داسې سره ویلی شم چې زمونږ د افغانانو ژوند به متاثره نه کړي.
پاکستان او ایران سره افغانستان د سوداګرۍ په برخه کښې ځینې تړونونه کړي وه. په دې وروستیو کښې د سوداګرۍ وزیر دغو هېوادونو ته سفر هم کړی وو. ولې دغه هېوادونه کله کله د دغو تړونونو په وړاندې خنډ جوړوي، کله کله د وارداتو مخنیوی کوي، کله د صادراتو؟ تر پایه پورې علت معلوم نه سو، وجه څه ده؟
ولې نه دی معلوم، علت روښانه دی. زمنګ پاکستان سره چې کوم مذاکرات شوی دي، پاکستان سره چې کوم تړون موږ لاسلیک کړی دی د اپتا، دا غي په بنیاد باندې زمنګ لارې ټول بنادرو ته لاړ شي. ولې متاسفانه پاکستان ورته اجازه نه ورکوله په دې وروستیو کې چې د اپټیکا کمیټه چې د اپتا تړون لپاره جوړه شوې ده، چې د افغانستان له خوا هم پکې استازي وي، د پاکستان له خوا هم دوی سره کېني، د حل لارې پیدا کوي او مشکل مطرح کوي. موږ ته اوس اجازه راکړل شوې ده چې زمنګ لارې به مستقیما واګې ته چې د پاکستان او هندوستان سرحد دی هلته زمنګ لارې تللی شي. ولې دې نه مخکې نه شوې تللی؟ پېښور کې به زمنګ لارې خپل تازه میوه به وکړه، وچه میوه به هلته به یې تخلیه کوله چې ضایات به یې درلودل، ترانسپورت قیمت به یې زیات و، زمونږ سوداګرو لږ اندېښمن کړي وو. ولې خوشبختانه له دې وروسته زمونږ لارې کولی شي چې واګې ته لاړ شي. خو کله کله که د پاکستان ستونزه سیاسي د امریکا له متحده ایالاتو سره یا له ناټو سره پیدا شي، متاسفانه زمونږ تجارت او اقتصاد زیانمنوي او زمونږ تجارت او دغه اقتصاد د سیوري لاندې راولي. یعنی د دوی اړیکې په موږ منفي تاثیر لري بیا چې کله سره خراب شي. همدارنګه ایران هم سیاست تجارت د سیوري لاندې راولي. کله چې سیاسي اړیکې امریکا سره یا اروپایي ټولنې سره خراب شي، زمونږ ټانکرونه یا نور کنټینرونه ودروي، په دې پلمه چې ګواکې دا ناټو ته اکمالات کوي یا امریکایي ځواکونو ته اکمالات کوي. په داسې حال کې چې ناټو یا امریکایي ځواکونه د شمال له لارې خپل اکمالات کوي، هغوی له ازبکستان سره قرارداد لري د تیلو د نورو موادو، له هغې خوا نه د دوی اکمالات کېږي. نو زمونږ ګاونډیان کله کله سیاست او تجارت سره ګډوي او په موږ باندې بیا منفي تاثیر کوي. بلې،
د دې لپاره چې د افغانستان د خپل کورنی تولید د ظرفیت زیات سي، افغان صنعتکاران کله کله شکایت کوي چې دوی د فابریکو په وړاندې ځینې ستونزې موجودې دي، مثلا چې برق نسته یا هم خام مواد چې له نورو هیوادونو څخه واردېږي پر هغه باندې زیاته مالیه راځي. د دغو ستونزو د حل لپاره څه تدابیر شته؟
د دې لپاره خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو جلالت ما وزیر صاحب یو پالیسي جوړه کړله، رئیس جمهور ته وړاندې کړله، د رئیس جمهور له خوا نه ومنل شوله. پخوا به هر وزارت سکتوري او پالیسي درلودله سراتي، اوس دغه یو پالیسي شوله چې په دې کې ذکر شوی دی چې موږ به خپل صنایعو ته وده ورکوو، دا به تشویق کوو او دې ته به ترجیح ورکوو. خو زمونږ د سوداګرو یوازینۍ ستونزه دا ده چې دوی باید مخکې له غېنه چې یو شی بازار ته وړاندې کړي، یو شی دوی تولید کړي او داخلي صنایع، دوی باید بازار وګوري او بزنس پلان ولري چې زه څه تولیدومه، د چا لپاره تولیدومه، څومره تولیدومه، ایا زه د افغانستان تقاضا پوره کولی شم که نه. مثال په توګه که چېرته موږ ته یو سوداګر راشي چې زه د افغانستان تقاضا پوره کولی شم، تاسو په بهرنیو توکو باندې تعرفه لوړه کړئ، حکومت به دا کار وکړي. لکه په غیر مشروبات الکولي باندې چې دا کار کړی دی، یعنی اوس په افغانستان کې کوک، فانتا، سپرایت او دغه اوبه یا د چپکی یا د بخار یا د نور شیان دي چې په افغانستان کې تولیدېږي. دوی موږ ته راغلي ویل چې دوه کلو کې موږ کولی شو د افغانستان ضرورت پوره کړو. تاسو په بهرنیو باندې تعرفه لوړه کړئ، هغه موږ لوړه کړو. اوس هېڅ سوداګر حاضر نه چې دا له بهر نه افغانستان ته راوارد کړي، دلته ورته ختم کړي. حتی زموږ تولیدات منځنۍ اسیا ته هم ځي. یعنی که زموږ سوداګر دغسې پلانونه ولري چې موږ دوی ضرورت پوره کولی شي، په هغه وخت کې حکومت په بهرنیو باندې تعرفه لوړولی.
او په افغانستان کې په زرګونو بهرني سرتیری چې میشتي، آیا اوس هم د خوراکي مواد لونري هیوادونو څخه راوړي او کیا د افغانستان خپل داخل کې تولید شوی مواد هم دوی کاروي؟
ناټو یا د ایساف یا د امریکایي ځواکونو ته اوبه خپل لیدې نه ورکول کیږي، ځکه افغانستان کې تقریبا په لسګونو د اوبو کمپنۍ شته چې اوبه لیدې نه اخلي. کوک او د انرژي د ټول شان دوی لیدې نه اخلي، ولی ځینې شان کای دوی له دوبه څخه هم راوړي، هغه افغاني قرارداد یاشته، ولی دغه ډیر شان دوی داخلي مارکیټ څخه اخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان وحید الله غازی خیل وو. تاسو د ازادي اوردونکو پروگرام له ازادي رادیو اوري. د پروگرام په پاتې شیبو کې له اوردونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې دوی په خپل سیمه کې کوم ستونزې لري او له چارواکو یې غوښتنې څه دي.
د کایسا ولای د تجاوز انصاری نتای سره په اړیکه کې حق حیرانی د دغه غربیانو تفسیرو ته چې وای د انتخاباتو کمیسیون دغه نیټه د انتخاباتو لپاره ډیر فرضي فیصله ده او موږ د دې حمایت کوو. حال دا چې زه ستاسو سره د تګاب له ولسوالۍ نه چې د کابل د 5 کیلومترۍ کې موقعیت لري، د حکومت یو چارواکی هم د دغه ولسوالۍ د مرکز نه بیرون نه شي راوتلی او بالکل حکومت آثار نه لیدل کیږي. نو د انتخاباتو صندوق به څوک دلته کیږدي؟
د دروازې متقد
سرناک باخیل ولسوالی سارے کولی ولایت نگران څنګه چې راډیو نه اعلان شو چې انتخابات دلی کې جمهور کېږي په ډېر تعصب سره شوی که د امریکا پرېزندلي او که مدنین پرېزندلي او یا اروپا پرېزندلي او خپل زورور خلک دي پکې ځان نه پېژني په داسې شرایطو کې چې دا شخص انځور وګرځېدم پرون ننګرهار کې مې حالات ولیدو چې حتی ټولې منطقونه موټر راځي دي هغو موټر نمبر په لیکونه ورکول کېږي چې مامورین کې سپرېږي بیا هلته هره منطقه ورڅخي هماغه منطقه کې هغه بېچارهګان کته کوي نو انتخابات به څنګه وشي ټول ولسوالۍ نه امن دي ټول خلک په خپل منځ کې بې اتفاقه دي مثلا چې هلته د ډیورنډ مسله پېښه ده هغه نه کېږي بهتره دا ده چې حکومت نظامي شي او استرالیا لا چلان کې بلی چاره نه سره زه غنیم نظمیات د کاکشان د تیګاو ولسوالۍ تاسو سره په تم زما د حکومت د ټولو چارواکو نه نه دا وختنه ده چې ګورې د خدای په خاطر دغه مملکت ترګي تاسو ته اړ او دغه ملک چې تاسو جوړ نه کړئ نور دې څوک جوړ کړي او هیڅوک هم تاسو ته نه جوړوي تاسو چارواکي مثال د کښتۍ د موټروان لري که چیرې په سمه یې رهبري کوي او که په غلطه زه د ګریټ ولسوالۍ نه خبرې کوم نوم مې تواید ده مونږ په هلمند کې وظیفه اجرا کوو ام ایل اے وظیفه اجرا کوو باباجي ولسوالۍ کې یو او دغه ادارې باندې کار بېخي کار نه کوي ایم پی این کار نه کوي د شپې او د ورځې کار نه کوي
زه محمد علي کاکړ د کابل څخه د افغانستان د آی ټي او مخابراتو په اړه چې آیا زمونږ مخاطب افغانستان مخابرات دي ته یعنی موږ دومره پیشرفت کړی چې موږ د استخباراتي هغې کې څومره پیشرفت کړی او دویمه پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان دغه نوي تذکیرې چې د وزارت مخابراتو دخوانه د افغانستان ټولو خلکو ته ورکول کېږي آیا که دا پروسه چېرته د انتخاباتو نه مخکې افغانانو باندې تعین دغه کارتونه توضیح شي د دې څومره مثبته نتیجه تاسو زموږ په انتخاباتو کې یعنې په دې ریاست جمهوري انتخاباتو کې چې اوس روان دي څومره مفید به وي
زه شکایت کوم خدای دې له تاسو وکړي چې زما شکایت تاسو ته نړۍ او په کارګر کې ورته وایي زما ځان د څو ولچرخي کې باندې په هغه د مخامه کې نه کوم ښایي د سوال او د ځواب ورکړو په دومره مخامه کې راته وویل چې وکیل ونه سو زما په شل غره وکیل ونیو او هغه نوم چې چانه وکړي یانو وکیل وکیل توار کړی وګورنه د انسانې ټول قوانینو د اساسي کتاب له لارې حل کړل بلاخره د محکمې قاضي وویل اول محکمې نقل قید در کړی هغه زه تاییدوم او تایید دې کړو او هر څه په لاس لرم خو د شخصي دښمنۍ له لاسه و د نشته روپیوله واجې بندیخانه کې پروت یم
زکه من خان ولدی وکیل خان د خوست ولایت د اسمال خیل او منځوی ولسوالی د برام خیل او کلی او سجن کا یم هر وړاندې کوم چې رحمن الله د برام خیل او پالی د ساکي معلم او د سربن په درمالمین کې محصول دی د ورځې له خوا د اطلافي قواو له خوا ونیول شو د برام خیل او پالی د سا او مدرسه کې چې حدود یو ده او ځمکه هم مشترکه ده او ځان سره یې د بګرام زندان ته یوړو بجن د کوم جره او تاسو مسؤلینو ته چارواکو ته درخواست کوم چې زما زوی رحمن الله د بند څخه راخلاص کړی ما ټولو ارګانونو ته عرض کړی دی مګر تر اوسه پورې یې هیڅ نتیجه نه ده ورکړي نو د خدای او رسول پورې خاص زما زوی راخلاص کړی او که د خدای او رسول پورې خاص یې نه راخلاصوی نو د بشریت د حقوقو په اساس یې راخلاص کړی
دا اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره وسنۍ پروگرام دغه ته پای ته رسیدي دغه پیغامونو دا اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول ستاسو نور پیغامونه په نور پروگرامونو کې خبرو تر هغه مو پر لوی خدای سپارم
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com